قدر منوریدن کوترار سلام ریز ما و زمادام کاران سلامنا او نیکی هیلی اومنی نند چار شنبه ماش هم ده دوزر اول سمی لدی کال ده جند میاشتی اومه چی ده در لسو شپرنویم ایجری شمسی کال ده جوزا ده میاشتی ده اول سمی تیسر برابر ده دا ده خپل ده دی اونی خپر و نستاسو ده خوشی او روختیا پهیل شرکوم دا خبرونه سر دنون ماشام څخه یوازې د بشر دوستانو د ویپاړي او فیسبوک د لاري خبریش دا چې تاسو قدرمن اوریدونکي هر شیبه مهم خبرون د انټرنیټ د لاري اوري نو موږ پریکړه وکړه چې د خبرونو پر ځای هم د اورځي او مهمو پیښو په اړه لندې تبصرې او د سیاسي څیړونکو سره مرکې وکړو. همدارنګه نوري پزله پوری خبرونی د فرنګي اجتماعي او تاریخي شخصیتونو معرفي د روختیا د کورنی ژوند او قوانینو په اړه معلوماتونه به تاسو ته تقدیم کړو. په دغو خبرونو کې به د افغانستان د وتلو شاعرانو، لیکوالانو، فرنګي اجتماعي او تاریخي شخصیتونو د روختیا د بیلابیلو ناروغیو متخصصینو او قانون پوهانو سره مرکې ولرو. زموږ خپرونې د یوې اونۍ دپاره د بشر دوستانو په ویپاړه کې اورېدلی شي. نن شپه د مهمو پیښو په خپرونه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور مرکه د ځلانده ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د مشهور شاعر، لیکوال، نقاش او فرهنګي شخصیت ښاغلي استاد یوسف کوزاد مرکه همدارنګه د پروګرام په اخر کښې به خوږې افغاني سندرې هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان پر اوسني حالاتو باندې بېلابېلې مقالې لیکلي دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي ګاونډی هیواد پاکستان د افغانستان پر وړاندې یو نالاین شوې جګړه پیل کړې ده. بولټمور خپرونې خپل مطلب د افغان ولسمشر په دغو څرګندونو چې د سې شنبې په ورځ یې په کابل کې د سولې په اړه د کنفرانس ګډونوالو ته په وینا کې کړې وې پیل کړې دي. ولسمشر غني دغه ادا دا پیغام ورکوي چې د ناټو افغان ځواکونو لپاره څومره ګرانه ده چې وسلوال طالبان او نورې اهېدلې ماتې کړي. د خپرونې په وینا د هغو ډلو چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. خپرونې وړاندې لیکې غني پر نړیوالو غږ وکړ چې د دولت ملاتړ توریزم د پای ته رسولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه وویل په وروستیو دوو کلونو کې 1000 بهرني وسلوال افغانستان ته ننوتي دي چې د اسلامي دولت ډلې لپاره جګړه وکړي، او زیاته کړه چې په دمدغو په دوو کلونو 2014 او 2015 کې له 15000 زیات افغان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خپرونه په کابل کې وروستۍ خونړۍ چاودنې ته چې د قربانیانو شمېر له 150 تنو زیات شوی دی په اشاره لیکي. که څه هم د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو افغان امید چارواکو هغه د حقاني شبکې کار بللی دي چې په وینه یې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په لارښوونه او مرسته یې ترسره کړي دي. خو پاکستان لکه تل په څېر د کابل دغه ادا ویرت کړي دي او هغه یې بې بنسټه بللی دي. خپرونې دغه راز د سولې په اړه هم د ولسمشر غني د تېرې ورځې څرګندونې ته اشاره کړې ده. ویلې دي چې له طالبانو سره غواړي سوله وکړي، خو د سولې دغه ور به د تل لپاره پرانیستې نه وي، هغه ولی که طالبان دا افغانستان له حکومت سره رسول خبرو تکشینی کولی شي چې د ځان لپاره یو دفتر پرانیږدي خدا به د دوی لپاره وروستی چانس وي. لیوباکر وسپارې تر دې سرلیک لاندې چې نور ځواکونه له افغانستان سره مرسته نشي کولی د افغانستان د چارو د څېړونکي روبین په قلم مقاله خپره کړې ده او له یې ولړ څرګندونو وروسته لیکي د کابل د چاودنې مسؤلیت نه طالبانو په غاړه اخیستی دی او نه هم داسې شواهد په ډاګه شوي دي چې هغه دې د داعش کار وي، خو که هدف یې د جرمني سفارت یا هم د امریکا او ناټو تاسیسات وه شایي هغه د ټرمپ د ادارې او د ناټو د متحدینو له راتلونکي پرېکړو سره چې آیا نور ځواکونه افغانستان ته واستوي او که نه تړلي وي. د روبین په باور دغه چاودنې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ملاتړې هدف و ډېر زیان خلقو او د خلقو ملکیتونو ته ورسوه. ورځپاره وړاندې لیکي هغه نوي ځواکونه چې امریکایي جنرالانو یې وړاندیز ټرمپ ته کړی دي اوبه نشي کړای چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د لیکوال په باور نور ځواکونه نور روزونکي زیاته بمباري او ډېرې پیسې به شایي د جګړې په لومړي کرښو کې پر وضعیت یو څه اغیزه وکړي، خو اصلي ستونزه د جګړې په لومړي کرښو کې نه بلکې تر شا یې پرتی چې لیکوال هم دا ستونزې داسې کتار کړي چې په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات په نازایونه چې افغان طالبان یې په پاکستان کې لري او هغه دښمن چې د سیمې ډېر هیوادونه یې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام په وړاندې لري. همدارنګه د کابل چاپ نه نوي ورځپاڼو تر ډېره د کابل د پروسې د غونډې او په کابل ښار کې د لارو او واټونو د بندېدو عمومي وضعیت په اړه مطالعه خپره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د کابل بهیر سوله راولي که یې خندوي تر عنوان لاندې لیکي. سر مقاله کې راغلی چې که څه هم د کابل د پروسې په نوم د نړیوال کنفرانس د جوړېدو اعلان له پخوا شوی و، خو دغه کنفرانس د کابل د پرله پسې غمیزو تر سخت اغیزې لاندې جوړ شو. سر مقاله لیکونکي وایي په دې کې شک نشته چې افغانان سولې ته اړتیا لري او د سولې په اړه که په هره کچه کې هڅې کېږي خامخا مثبت اغیزه لرلی شي، خو په دې شرط چې هدف پکې سوله وي. د سر مقاله لیکونکي په خبره که کنفرانس په خپله د افغان چارواکو نوښت وي او یا هم د دوی د نړیوالو ملګرو، خو اصلي موخه یې د ماسکو د سولې د غونډو بې اغیزې کول دي. هیواد دولتي ورځپاڼې به د کابل پروسې د غونډې امنیت ته په اشارې سره لیکي چې نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه پیل کړي. سر مقال لیکونکي وایي چې پرون له پلان سره سم د کابل د پروسې ناسته په بریالیتوب ترسره شوه او په دغه ناسته کې د افغان سولې د بهیر د سیمې او نړۍ د ملاتړو راجلبول او د سولې د خبرو د همغږۍ پر سر بحث وشو. وړاندې سر مقاله لیکونکي لیکي چې په دغه ناسته کې افغان حکومت روښانه کړه چې د افغان سولې اړتیا څه ده او د سولې په نه موجودیت کې به ستونزې او خطرونه په کومه کچه وي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا ځکه مهمه ده چې په افغانستان کې پر دې جګړې په ځانګړې توګه په کابل کې د سفارتونو ترمنځ سیالیو د افغانستان د نامنۍ لور ته تپل وهلی او سولې ګواښلې چې ورسره سیمه او نړۍ هم نام شوې ده. همدارنګه د کابل د وروستیو خونړیو چاودیدونو او دا چې هولي په لاروین کښې خلک ووژل سوله او د چا د خوا لمسون سوی وو او همدارنګه د جمعیت د اوسني رهبر صلاحالدین رباني څرګندونې او غوښتنې د دولت څخه او د جمعیت په منځ کې د راپیدا شوو ستونزو او د نورو مطالبو د ښه توضیح په اړه مو په کابل کښې دغه مرکه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدار لزه د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتمه. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله. ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، پرون په کابل کې د سولې او امنیت په نامه یو مهمه غونډه یا کنفرانس جوړ سو چې د نوي هیوادونو همدارنګه د دوو نورو سازمانو استازو پکښې ګډون درلودی. تاسو د دغه غونډې اهمیت او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر څرګندونې په دغه غونډه کې په دا اوسنیو خرابو شرایطو کې څنګه ارزوئ؟
تاسو د معلومات چې د سولې په باب خبرې اترې په ټپه ولاړې دي، دا د جناب غني خان د ډیپلوماسۍ یو قدم و چې کله چې ده ولیدل چې د سولې په باب په مسکو کې غونډې کېږي او د افغانستان امسایدان راټولېږي، افغانستان لکه میلمه پسکې ناست دي او یا د ترکیې پروسه د استانبول پیلېږي، ده هم داسې یو اقدام وکړ چې د افغانستان امسایدان بین المللي هغه بنسټونه چې د افغانستان سره د مرستې په کار اخته دي او زبر ځواکونه چې د افغانستان سره مرستې کوي، دا واکسینې سره او هغه په کابل کې او داسې یو جریان پیل شي چې هغه ته بیا دوام ورکړي، چې پرون یې د دغسې یو کنفرانس که څه هم په کښته کچه وو د پیل نقطه وه او موږ امید لرو چې دا دوام وکړي. کسان په دې کنفرانس کې کومه اخرني اعلامیه صادره نه شول، ولې هغه ګروپونه او چې جلا جلا د غرمې تر مازدیګره پورې اخته وه د هر یوه مشر هغه جمبندي د نظریاتو وویل، خو په بنجګو کې دا کنفرانس لومیه دا چې وه چې د افغانستان سره باید د سولې په جهاد کې مرسته وشي، امسایګان باید همکاري وکړي، سوله په افغانستان کې د امسایګانو په ګټه ده او د عین زمان کې اشرف غني تلاش وکړي چې دې نیتونو ته د راټول شویو خلکو دا ورکړي چې پاکستان د افغانستان سره په جګړه کې دي او دا جګړه د طالبانو په واسطه کوي، نو څه چې دی د دې جګړې څخه غواړي هدف مستوازی نه دي، دوی د یو اجنډا پر اساس باندې دا وایي چې پر دې خبرې وکړو. زه فکر کوم د سولې په جهاد کې او دا چې د افغانستان مظلوم دی او نیابتي جګړه پرته کېږي، د دې د ارادې دپاره او دا چې ایرانمرګي بریدونه او جګړه څومره د افغانستان پر اقتصاد او عامز امنیت باندې منفي تاثیر کوي، راټول شو خلکو ته وجه راجلب کړه، یو قدم وو کافي نه دی او امید دي چې دا نور هم انکشاف وکړي او په راتلونکي کې د دې سبب شي چې منطقه اجماع ته ورسېږي چې د ټولو په موافقه په افغانستان کې داسې یو حالت راشي چې هیڅوک د افغانستان د کامیابۍ او پیروزۍ څخه ډار ونه لري او افغانستان هغسې یو موقعیت ونیسي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ پل شي، سوله وي په شتون کې، اقتصاد وده وکړي او ترانزیتي لارې خلاصې وي، آسیایي ریانا او جنوبي سره وصل شي. دا تلاش ابتدایي وو خو ګوندې دوام وکړي او بیا په راوروستو کې نتیجې ته ورسېږي.
مننه تاسو د کابل د وروستیو خونړیو پیښو ته اشاره وکړله. په دغه ورځ اول په کابل کښې خونړۍ پیښه وسوله چې یو شمېر زیات هیوادوال ووژل سول او زخمیان سول او وروسته د هغه څخه د مدني ټولنو په نامه باندې یو لاروین وسو چې په هغه کښې هم د یو تعداد کسانو په لمسون باندې خونړۍ جګړې وسولې، یو شمېر زخمیان او ووژل سول، همدارنګه یو تعداد کسانو چې قدرت د لاسه ورکړی و غوښتل چې د دغو مظاهرو استفاده وکړي او هر ته داخل سي، همدارنګه په جنازه کښې خونړۍ پیښه وسوله چې یو تعداد شمېر خلک ووژل سوله. ستاسو د نظره د دغو پیښو د دغه غونډې سره آیا ارتباط درلودی او همدارنګه د دغو پیښو تر شا د چا لاس و؟
په مضمون کښې خو داسې ده لکه څنګه چې ډاکتر اشرف غني په خپله بیانیه کې اشاره ورته وکړله چې متشدده رهبري په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدلې ده چې دولت خپل کارونه ښه طرح پر مخ بولي دي او دغه غلط حکومتداري بیا پر امنیتي قواوو باندې اثر شیندلی دي، خصوصا فساد حاکم دي چې اردو یې یاده کړله چې د اصلاحاتو په جهاد کښې روانه ده اما پولیس لا ستونزې لري. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې کتام طالبانو پروژستانو خپل بهاري عملیات اعلان کړي دا عملې او پروژکتي بریدونه شاید په هغه سلسله کې ولې زه په دې باور لرم چې د دغسې یو کنفرانس دایرېدل په افغانستان کې او د یو نوي پروژې هغه هم د افغانانو برابري په کابل کې د کابل په نامه پیلېدل طبیعي دي چې د منطقې استخباراتو علاقمندي نه وه خصوصا کله چې بیا ویل کېدل چې په دې کې باید داسې اجماع راشي چې په مجموع کې پر پاکستان فشار وارد شي چې هغه پټن ځایونه د ترورستانو اکمالاتي ځایونه او تر شا بیا پاتې په پاکستان په غرونو او ښارونو کې ځای بند شي. نو زه فکر کوم چې د منطقې استخبارات دلچسپي درلودل چې داسې یو غل د په کابل کې ونیسي او په دغسې یو حالت کې دوی دغه خونړي تروریستي پیښه په وزیر اکبر خان ته وکړه چې د هغه په ارتباط بیا ځکه په افغانستان کې ویل کېږي او قانون هم خلکو ته حق ورکړی دي چې ډیموکراسي به خپل نظریات نیوکي او فکر په آزاد ډول اداره کولی شي. دلته د ځوانانو چې د هغه تر شا ځینې اشخاص چې په حکومت کې وه او بیا به سره پسي دي او یا ځینې ډلې چې په حکومت کې دي اما ناراضه دي تلاش یې وکړ چې فشار په دې بانه د شوزني پر دولت وارد شي چې بیا چې دوی امنیت تامینولی نشي او دوی د ترورستانو مخه نشي نیولی. په دې پلمه مظاهرې پیل کړې چې زه فکر کوم دا مظاهرو د دې پر ځای چې د دوی د خواستو و عقانیت خدمت کړي و دې ته خدمت وکړ چې د ترورستانو بل هدف چې په دولت باندې د سیاسي او ټولنیز فشار واردول دي او د رواني جګړې چې دوی پیل کړې ده هدف ته رسېدل دي هغه ته خدمت وکړ، نه دا چې و دې ته خدمت وکړ چې دولت دوی ته متوجه کړي چې امنیت باید تامین شي. او تاسو ته در معلومه ده چې دا درې پیښې لکه د زنځیر کړي یو د بل سره ارتباط درلودل او کله چې بیا د یو چارواکي چې په یو سیاسي پورې اړه لري ځوی وژل کېږي د دې پر ځای چې د ټولو پارتیا چني واخیستل شي او چارواکي ګډون خوشي وکړي دوی جوش یې تا د دوی پارتیا ته ورله او دښمنان دا فرصت ته غنیمت وباله چې دا اختلافات تشدید کړي د اعتمادي ایجاد کړي او تاوان یې چې دا پېښه پر دې باندې چې ګواکې د جمعیتیانو د غټو چارواکو پر ضد دا یو توکیه وه او غوښتل یې چې دوی ووژل. زه فکر کوم تلاش داسې و چې دا پېښه داسې پړه واچوي چې ګواکې د جمعیتیانو پر ضد توکیه وه او غوښتل یې د دوی رهبران په دې جنازه کې مړه کړي چې د یو تعداد کړي د خولې خصوصا د استاد عطا او مسود دا راووتل. ولې زه فکر کوم د افغانستان دښمنان د خپلې رواني جګړې د اهدافو دغه هدف ته ونه رسېدل چې د کنفرانس په درشل کې دا رواني اختلافات د حکومت او تر پلویانو په منځ کې په دولته جګړه بدل شي او کنفرانس مختل شي. کنفرانس دا هر څو که څه هم د کابل شاریانو ډېر فشارونه ولیدل، لارې بندې دوکانونو کې سودا نه وه او خلک په تشویش کې وو چې خدای ناخواسته څه پېښه ونیسي خو ونه شول وګورو چې په راتلونکي کې.
دغه کسانو چې که تاسې اشاره ورته وکړله دوی غوښتل به ځوانان د احساساتو څخه ګټه پورته کړي او دوی ته امر کړی و چې باید پر هر باندې ورسي، یعنی پدرامو مسودو، د دغو په مقابل کې به دولت څه ډول یو اقدام وکړي د قانون په اساس؟
زه فکر کوم چې دولت په ډېرو ستونزو او مشکلاتو اخته دي. د یوې خوا استخبارات نیابتي جګړه ورته کوي، د بلې خوا خپل په دننه کې په اختلافاتو اخته دي او د بلې خوا ټولنه هم ناراضه درېشي. دولت اصلا د داخلي اختلافاتو دپاره داس یو میکانیزم چې هغه کې هغه څوک چې نیوکي لري وړاندیزونې لري او انګېرنې لري هغه مطرح کړي او دولت پر هغه غور وکړي او ویڅوي او هغه چې مثبت دي هغه ته مثبت ځواب ورکړي. نه لري زه فکر کوم د ډاکتر عبدالله په بیانیه کې په استقایمه بیانیه کې په دې کنفرانس کې دې ته اشاره وکړله چې باید داسې میکانیزم ایجاد شي او دولت داسې پروسه په لار واچوي چې په هر وخت کې چیرې چې د دولت په دننه کې قانوني مخالفین او د دولت ترمنځ پر بعضې مسایل اختلافات راځي د هغه د حل دپاره دا میکانیزم په کار واچوي. داسې یو وړاندیز یې وکړ. زه فکر کوم د داسې یو میکانیزم موجودیت ضرور دی. ولې تاسو ته معلومه ده چې دا اشخاص په مختلفو کړیو پورې اړه لري او مختلفې کړۍ د دولت څخه د امتیازاتو د اخیستلو په خاطر باندې د دې اشخاصو پر سر ولاړ دي. هغه چې اوس څارنوالۍ په وظیفه ورکړل شوې ده مجرمین دي چې جمهور ته تنظیم شوی دی، بیرغ سوځل شوی دی او یا پر عسکرو فیض شوی دي، ډبرې وار شوي دي او دا چې تر کومه حده د پولیسو خبرداری ته توجه کړې ده او چا سلا ګرځول او چا مرمۍ ټوپکان او یا توپنچې درلودلې هغوی پیدا شي. طبیعي ده دا د افغانستان د قانون پر اساس باندې هر غونډه او مظاهره باید د سلام او د زور زیاتي او خشونت څخه خلاص وي او خلک په ټولنیزه فضا کې خپل نظریات وړاندې کړي. که چیرې داسې غونډې په خشونت اوړي عاملین یې باید پیدا شي د افغانستان په قوانینو کې مشخص او حکمونه شته او زه فکر کوم چې لوی څارنوالي چې مازغه د داسې شو وڅېړي باید دې ته توجه وکړي.
تاسو مخکې د جمعیت د ګوند مسؤول یا رهبر صلاح الدین رباني د سرګندونو په اړه ویل دی یو سلسله پیشنهادونه کړي دي، ویل دي تر څو چې دا حل نسی موږ به نور اقدامونه وکړو چې په دا غونډې تم نو وزیر خپله تاسو د دې دغه غوښتنې چې د امنیت شورا رئیس و نور په اړه کړي دي څنګه چړي او پایلې به څه وي ستاسو نظر؟
تاسو ولیدل چې رئیس جمهور وخت او فرصت د لاسه ورنه کړ، ډېر ژر یې دا وړاندیزونه ورک کړل او بران الدین رباني زوی هم د کنفرانس د باندې پاتې شو او کنفرانس د دې ملي په استیاره غونډه پر مخ ولاړي. جمعیت اسلامي تر ډېره حده دا ستونزې خپل په منځ کې لري، د پروګرام د نشتون، د رهبرۍ د نشتون او د ګوښه کېدو د دوی سره مخامخ دي. د دې دا غوښتنې د دې پر ځای چې په دولت کې د صدارت د کارونو د بېهودي په جهاد کې وي، دا غوښتنې زیاتره د دې لپاره دي چې دوی سره راټول شي او د رهبرۍ مشکل خپل عام کړي. استاد عطا یوې خوا ته ولاړ دي، د رباني زوی بلې خوا ته، اسماعیل خان بلې خوا ته، سیاف یا د دوی مشري غواړي. دا غوښتنې په دغسې یو حالت کې دوی تلاش کاوه چې د مظاهره چانو سره خپل غوښتنې همغاړي کړي او چې هغوی ویل دوی هم ووایي سیاسي وزنه یې پیدا نه کړل او په برابر کې دوی ته پوښتنې راپورته شوې. هغه دا چې د رباني زوی په کوم سیاسي صلاحیت او مشروعیت د جمعیت غوښتنې وړاندې کوي، د صورت چې په دا پوست کې دی ناست دی د پارلمان سیاسي ملاتړ نه شته ورسره، د جمعیت په دننه کې شفافو انتخاباتو دوی د جمعیت مشر کړي نه دي. جمعیت د خپل تاریخ په اوږدو کې د رباني تر مرګه وروسته هېڅ نه وه، څنګه چې د آزادو په قانون کې شته چې سیاسي ځمه باید کار دوه کاله درې کاله بعد خپل عمومي غونډه دایره کې خپل مشري انتخاب کړي او خپل پروګرام تصویب کړي، دوی دا کار نه دي کړي. بناءً او ستونزې داسې راپیدا کړي چې جمعیت آیا د ثبات لپاره دغه خلک چې د جمعیت ادا کوي د ثبات لپاره دا وړاندیزونې کوي که د امتیاز طلبۍ لپاره سوالونه راپیدا شول چې د رباني زوی د هغه پیسو او سلاوو جواب باید ورکړي کوم چې د دغه پلار ته د جاهد په زمانه کې متصل شي د رباني زوی د هغه ټانکونو تیارو او جنګي مهماتو جواب ورکړي کله چې مسعود دا کمیشني په وخت د طالبانو په واسطه د ځان سره شمال او د فتح پنشیر ته یوړل. رباني باید د دې جواب ورکړي چې ولې دوی ونه کړی شول د آزادو د قانون پر اساس باندې خپل انتخابي کنډره دایره شي او د زماني مرام بدل شي. نو زه فکر کوم چې غوښتنو کوم چت پلدانه کوي عبدالله ورسره ملګری نه شو او عبدالله راغی د خپل دولت چې د اجرایوي رئیس دی سره ودرېدی. دوی ته ستونزه پیدا ده او د بلې خوا څخه دا ډېره پیدا ده چې د حکمتیار په راتګ باندې داسې نیسي چې دوی انزوا ته کچ شي د دوی تلاش دا دي چې دولت وداري امتیاز پرې واخلي او خپله تر دغه دار او ډېرې لاندې ځانونه مې پرې وڅښي یا استاد اکا یا د رباني زوی یا اسماعیل خان د جمعیت په نامه د یوې ډلې په مشرۍ کې قرار ونیسي. زه فکر کوم زیاتره دوی دغه غوښتنې د خپلو داخلي ستونزو د حل دپاره تر رئیس جمهور د فشار واردولو په خاطر د امتیازاتو د اخیستلو په منظور وکړلې. کومه سیاسي او مشروعیتي وزنه دوی غوښتنې نه درلوده.
په عین وخت کې د جمعیت په ګوند کښې هم یو درز را پیدا سوی دی چې یو ډلې اعلان وکړي چې دا د رباني شخصي نظر دی، موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو او د دولت په څنګ کې ودرېدله. ستاسو د نظره راتلونکي به د دوی د ګوند څه ډول وي؟ آیا دوی به پر دوو ګوندونو وویشل شي او که به نور مخالفتونه پکې راپیدا کړي؟
دا خپله د جمعیت اسلامي ترمنځ د ستونزو نمایندګي کوي چې د رباني زوی غواړي د جمعیت میراث راخپل کړي، اما د دې جواب چې په میلیونونو ډالرونه د حکومت سلا او خزانې چې دوی چېرته راغه څه شوه د هغه جواب نه ورکوي. بله ډله ده چې دا ګواچې د جمعیت نمایندګي نه ده، د دوی داخلي اختلافات د دې سبب شوي دي چې دوی د عبدالله څخه هم ناراضه دي په دې چې عبدالله ونه کړی شوی د جمعیت د غلو داړه مارانو او هغه چا چې پیسې پیدا کړي د هغو او د منافع دفاع وکړي. نو زه فکر کوم په راتلونکي کښې به تاسې وویني چې نورې به هم د دوی تر منځ دا اختلافات شدید شي او تاسو ته تر معلومه ده چې اشرف غني چې سر ته لاسه څخه نه ورکوي د هرې ډلې سوخته مورې چې د ثبات په کار نه دي وروسته یې غورځوي او هغه چې په کارېږي څنګ ته ډېروي. تاسو پرون ولیدل چې په عینان کښې فصفت طلبه خلیلي د سولې د شورا مشر کوي د دې دپاره چې د دوستم مخه په شمال کښې ته ونیسي او ځای تش نه وي. زه فکر کوم چې جمعیت اسلامي په بحران اخته دی او دوی ته ښایي د دې پر ځای چې په ملي سیاستونو کښې د امتیاز طلبۍ دپاره تلاش کوي افغانستان و یو منځلارې اسلامي سیاسي سراسري ملي ګوند ته ضرورت لري. دوی باید تلاش وکړي چې خپل ځان د قانون اساسي او د آزادو د قانون پر اساس د نورو اسلامي ګروپونو سره په یو اسلامي سراسري منځلارې ژوند بدل کړي د دې پر ځای چې دوی د امتیاز طلبۍ دپاره خپل وخت ضایع کوي او په حکومت کښې ارتباطي راولي.
همدارنګه یو بل یې د نوي جبهې په نامه چې نورالحق هدي په راس کې دی هم داسې غوښتنې کړې دي چې د ده غوښتنې هم د جمعیت ګوند او همدارنګه د پدرام د غوښتنو سره یو ډول دي. ستاسو د نظره دوی څه هدف لري او د دوی غوښتنې څنګه سره یو بل ته ورته دي؟
تاسو ته معلومه ده یو مشهوره خبره ده چې دا په اسلام کښې وایي چې د بل څخه څه غواړې ځان ته څه غواړې هغه بل ته هم وغواړې. ته چې د بل څخه څه توقع لرې هغه خپله هم وکړه. زما پر دغه شخصیتونو چې زه احترام ورته لرم یو روشنفکر سړی دی ده خپل ستونزه د خپل حزب افغان ملت سره تر اوسه نه ده حل کړې. افغان ملت چې فرصتونه درلودل په یو ملي سراسري ګوند بدل شي دوی ونه کړی چې دا بدل شي. د دوی تر منځ د اختلافاتو په نتیجه کښې جناب حاجی صاحب نوی تقسیم نسته رئیس تا جن بل چوک سو دا جن بیکرگی دا زمانی تا خطر روی تا پوری دا وزارت مالیه پا طول انتیازات کی ککر سو جانی آختا کی دی جن توانایی دا جن پیدا نکرلی چو پا داخل کی دیموکراسی را ایلی مرام تجدید کی انتخابات کی نکلی چی تا خپل گن کی پا خپل جبه کی انتخابات نکر سوالی صندوق نزدی مرام نه لري نو ته څنګه د دولت او نورو ګوندونو څخه د دې توقع لرې چې عین کار دې وکړي؟ بنام دا هغه خبرې دي چې یو غونډه وکړه پر ځان یو نیم کښېږده دغه هم غیر قانوني ده. تاسو ته تر معلومه چې د عذابو په قانون کښې لیکلي دي چې هر ګوند چې اطلاف کوي بل نیم پر جام شي د نورو سره یو ځای کېږي دوی باید جامونه راجستر کړي د وزارت عدلې د عذابو او ټولنیزو سازمانونو سره ریاست کړي دوی پر ځان نومونه رنګارنګ ویږدي اما په افغانستان کښې موت دا دي هغه چې نوم لري هغه نوم پر ځان ویږدي نوې ملي جبه خو معنا دا لري چې تا د داسې ګوندونو څخه جوړ شوی چې هغه ګوندونه انتخابات په خپل منځ کښې کړي وي رهبري یې انتخاب کړي وي د دولت او اقتصاد او امنیت بهبودي دپاره پروګرامونه لري یو څو اشخاص ته غوره ډوډۍ ورکړه یو جلسه وکړه هغه بیا پرېږده بیا هغه نوم پر ځان کښېږده بیا د هغه نوم په نامه باندې په مطبوعاتو کښې نیوکې کوه موږ د جناب حاجي صاحب ته توقع لرو هغه دا چې یو سازنده ملي او د ثبات او قانونیت د راتګ دپاره موجودګري ونیسي نه داسې یو موجودګري چې د امتیاز د اخیستلو دپاره په دولت فشار واري
همدارنګه د حراست شورا هم په دغه اړه بعضې غبرګونونه ښودلي دي په خاص ډول د مدني ټولنو سره چې دا اوس خواستې لري د هغوی سره د دوی هدف څه شي دي او په مجموع کې دغه مدني حرکتونه چې دا اوس هم دوام لري د دوی پایلې به څه وي؟
هلته تر معلومه ده چې یوه ټولنه هغه وخت نظم او انکشاف کوي چې هغوی کښې قانوني سراسري ګوندونه چې مرام او برنامه ولري او په داخل کښې خپله انتخابات کوي او په څنګ کښې مدني ټولنې چې د خلکو او ولسونو سنچي او دوسې غوښتنې مطرح کوي او لار د حل ورته پیدا کوي زموږ مدني ټولنې لکه سیاسي ګوندونه په دغسې بحران او بدبختۍ اخته دي هغه د خارجي او بهرني بودیجو څخه په اخیستلو باندې دوی ځانونه جوړ کړي دي هغه یو سړی چې د مخه رییس شوی دی دا لس کاله کېږي رییس دي نیمه پاتې دی دته او دوی په مطبوعاتو کښې د مدني ټولنې په نامه باندې بیانۍ ورکوي او نظرونه زموږ مدني ټولنه هم په بحران اخته ده مدني ټولنه حق نه لري چې خپل سیاسي غوښتنې بې له دې چې د عذابو د لارې د دولت سره مطرح کړي خپله یې مطرح کړي مدني ټولنې حق لري چې سنفي غوښتنې مطرح کړي زموږ مدني ټولنې د عذابو پر ځای د سیاسي غوښتنو په کاروبار اخته دي او چې خپله پوښتنه ځینې وکړې په منځ کښې فساد کوي پیسې خوړل شوي دي د بودیجې حساب نه ورکوي او رییس یې انتخاب شوی نه دي یو ځلې تعین شوی دي تر اوسه پورې ناست دي نو زه فکر کوم موږ وسې اصلاحاتو ته ضرورت لرو او زموږ د توقع د جناب اشرف غني څخه دا ده چې څنګه چې په دې کنفرانس کښې مې وویل د افغانستان ټولې برخې و اصلاحاتو ته ضرورت لري
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور ستاسو د ګټورو څرګندونو او ښه نظر نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه خدای پام هموطنان عزیز در برنامه ستارهای درخشان امشب صحبت داریم با محترم استاد یوسف کوهزاد هنرمند نقاش شاعر نویسنده و شخصیت بزرگ فرهنگی کشور عزیز ما افغانستان البته باید بگوییم که استاد کوزات چهره بزرگی شناخته شده فرهنگی کشور و نقاش توانای است که آثار شاندهه من در داخل و خارج کشور به نمایش گذاشته شده و مورد استقبال گرمی مردم واقع گردیده است. استاد محترم الاواز هنر نقاشی شاعری پرتوان نویسنده چهره دست بوده که آثارشان در سالهای اخیر به نشر سپرده شده است. استاد هنرمند مردم بوده و هست. در تمام آثارشان بوی وطن، مردم و دوستی به مشاهده رسیده. پس بیایید که از خود کهزاد صاحب بشنویم که چه قسم این موفقیت‌های بزرگی را به دست آورده که اکنون از آمریکا با مادرلین تلفن است. جناب کهزاد صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
یک جهان سپاس از شما. ما در قدم اول ما گرمترین سلام ها و احترامات خود و تمام هموطنان نجیب و شریف مقیم استرالیا می رسانم و از جناب شما و همکاران محترم شما یک جهان سپاس گذار هستم که با ما فرصت دادین تا درباره فعالیت‌های هنری و ادبی خود صحبت کوتاهی با شما داشته باشم. لیکن شما قبلا درباره معرفی زدید که من به یک فرد خاص برای شما بگویم که من نوشته کردیم که من شبنم تشنلبم در چمنستان هنر چقدر قطره شوم تا که به دریا برسم. هنوز من قطره نشدیم، خدا شاهد است. هنوز قطره شما بسیار محبت کردیم در باره من گفتدید. من همیشه خدمتکار شما هستم، همیشه خاک پای تمام ملت نجیب افغانستان هستم.
خواهش میکنیم، شما واقعا یک شخصیت بزرگ هستی. شما شکست نفسی میکنی، شخصیت شما بالاتر از آنچه که ما گفتیم هست و همه مردمی که در افغانستان بود از شخصیت بزرگ شما، از فعالیت‌های فرهنگی شما، به طور خاص از نقاشی‌های بسیار مقبول شما آگاهی دارد. بازم تشکر شما لطف و مهربانی کرد. جناب کوزات صاحب، طوری که ما پیشتر گفتیم، شما یکی از شخصیت‌های بزرگی فرهنگی کشور ماستی و کارهای هنری در بخش نقاشی و همچنان شعری و شاعری شما واکن قابل قدر است. از این که یک تعداد جوانان که در این کشورها زندگی می نماید از شخصیت و فعالیت های فرهنگی شما مکمل آگاهی حاصل نماید، اگر بگویید که اول از کجا شروع کردی و چطور شما این موفقیت های بزرگ را در بخش های خصوصا در بخش نقاشی به دست آوردی؟
ما اول از همین شعر شروع می کنم. من روز متعلم مکتب نجات بودم، کار امانی شده. من متعلم تقریبا در سنف ده بودم. یک استاد ادبیات داشتیم به نام استاد نجفری خان نباتی که معاون رادیو کابل افغانستان بود و اینا افتخاری می آمدن سنف ده و یازده و دوازده لیسه عالی نجات درس می دادن در ادبیات. یعنی استاد برای بسیار تشویق کرد. من یکان در شیر می گفتم، خود نوجوانی بود و اینا متعلم مکتب بودیم شیر می گفتم. باز اینا بسیار دیار من را تشویق کردن و بعد شیرهایی که می گفتم اینا اصلاح می کردن و در مجله پشونجخ که ماوا ارگان نشراتی خود رادیو کابل بود این چاپ می کردن. ما دیگه منتظر، یک ما منتظر بشیم کنار شیر ما چاپ می شد و پیش خود خودم می پنداندیم که اینا برو ما یک چیز شدیم. این از این خاطر اینمی لطف و محبت اونمو استاد ما بودن که خدا تا جنت ها را نصیبش کنن. اونمو مرا بسیار زیاد تشریح کرد در امیرا و ما بازم شعر ترایی به پوشش را گرفتم. دیگه آساسا ما گفتن نمیدانم که شعر بود یا چی بود، منتها چیزی که ما تخیل می کردم ما اون از همونجا شروع شد، از دوره مکتب شروع شد. بگویم که در اون دوره، در دوره متعلم مکتب، یک استاد خلیل الله خان خلیلی رئیس مستقل بدواد بود که وقت وزارت کلتور ایچ نشده بود، تنها ریاست مستقل بدواد بود. پالوی بانک ابو تعمیرت بود، در اونجا بود. با سینا یک دو ماه به نوروز مانده بود، اعلان کرده از طریق رادیو یک مشاعره را باریه را که هر کس بگه ما جایزه میتیم و این را دو قسمت کردن. یک قسمت برای استادا نفری هایی که مسلکی سن شعرا و یک قسمت دیگه بر جوانا متعلمین مکتب اینا و اینا که اینا جنبه تشویقی داره و بالا چیز داره. این شاید بگم ما هم در مکتب همه تا که رفتن و استاد مرخواست که تو هم یه اعلان که شدیدی یا نشدیدی من گفتم شدیدم استاد. گفت چرا یک شیر؟ گفتم من نمیتونم چطور یک مسابقه هستن و هم بالیه و یه میکن. گفت نه فرق نمی کنه که تو فکر کنی که ما جایزه میگنم پوش جایزه نگر همی کسر مکتب یک قصه میگیری همی هم کلان گف هست که یعنی اونا بگوین که از همی طرف همی مکتب یک شاگرد یاد به شاگرد به سید دارم این به شاگرد. باز ما همی را قبول کردم رفتم و دفت یک هفته و یک محمد باریه ساختم و بدون از این که از شرم نشان ندادم خود استاده که باز یک کنه و یک نشان ندادم امیر خفت شد. باز بردم در ریاست مستقل مطبوعات دارم اونجا تسلیم کردم برشان دادم. باز یک ده پانزده روز دیگه اعلان شد که همین کسایی که سر گرفته بیاین در ساعت سه بجر در ریاست مستقل مطبوعات ارزیابی شده جایزه توزیع بشه. خب من یک قدر هیچ انتظار این چیزا را نداشتم و بازم به تعلیم مکتب دادم یک بایسکلت داشتم در گذرگاه میشستم و در اونجا باز از چیز مکتب آمدم در این سالون دیدم که سالون لب بالا پرست از نفریا و اینا و در بالا کل دانشمنده ها شیستد استاد ابراهیم خلیل است آسم شایف است و استاد خلیلی است و بسیار کسا نویسنده است همین شعرها و اینا بسیار زیاد هستند و اونجا رفت و قرار شیستون خوش رو شد از استادا و اینا که درجه اول شایق جمال شده بود بر از اونا جایزه دادم از استادا خلاص شد و باز گفت که چند دقیقه تحویل میکنید در سیالت ساز بخورید بعد از اون باز از جوانا و تشویقی رو شروع میکنید. بعد از اون جوانا تشویقی شروع کرد قرار شیستید بودم اونجا اعلان کردم که نام ما را گرفتم که درجه اول فلانی در محمد خود گرفته و اینا ما مزه و عرق همه در تر شدیم از شرم اینا بگه رفتم به بسیار مشکلات رفتم در سر سیتی باید من یک بستنی دادم و تبریک گفتن همین در خود چیز و استاد خلیلی توضیح میکدم چیز جوایز اینا را دست سانماس کردم و همین را گرفتم و آمدم یعنی خلاص اون از همون که باز اونم بود چیز یعنی همیان سبب تشویق ما شد در همون دوره که برو خوب است اگر دسته گرفته میتونم در بین جوان ها و متعلمین مکتبی یعنی این خاطرات آیسته تا امروز دکه همه این دوی ابرای بحث است و ما با وجودی که مسلکی ما هنرمند هستم چون در ایتالیا تحصیل کردیم ما هنر نقاشی ما مسلکی و اوست است لیکن ما در ادبیات فوق العاده علاقه دارم فوق العاده عشق دارم یعنی رو دامنش ایلا نکردیم و همیشه من دیرنی خودم مصروف ساختیم و تا امروز من دیگه دیرنی که کدرم همکار هستم که بعض نشرات اینا و کدر و یک انجمن هم داریم به نام انجمن ادبی سخن که در 15 روز ما یک مجلس داریم در اینجا شخصیت چیز از شعرات و نویسنده هست اینا یه دیرنی مصروف خودم ساختیم یعنی روزگار می شدن دوره غربت هست یعنی قصه چیزی مست که شروع شما سوال کردیم من بچه پرگویی کردم یعنی موضوع یه مثل یک چیز بود.
خواهش می کنیم شما واقعا یک خاطره بسیار جالب را بیان کردی و ما برای شما تبریک میگیم که شما در جوانی حتی تانستی یک جایزه بسیار بزرگ را به دست بیاورید و بعدن چند شعر شما سرودی آیا کدام مجموعه از اشعار شما هم چاپ شده؟
شعرهایی که ما گفتیم چی در کابل گفتیم چی 8 سال در هل گفتیم و چی تقریبا 12 سال که سال 2000 ما امریکا بدید ما اینجا سرودید والا تقریبا ما براتان بگویم که تمام اشعار ما در اخبار کنده کنده از رای تلویزیون از رای اینا کنده کنده نشر شده خودش نشر شده منتها یک کتاب اشعار من که من در کابل هم گفته بودم خود در اونجا مساعد نبود زندگی بسیار خراب شده بود بسیار دیگه که اند آمدیم بازعبی از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان که آقای مسعود بچه استاد خلیلی بود، سفیر بود در اونجا، اینمی کتاب ما را چاپ کرد به نام گزیده‌های شعر. اینمی را برای من چاپ کرد، امی اشعاری که ما در هندام گفته بودم و یک سزک اشعاری که دیگه در این وقت چون آرامی بود در افغانستان، یک قسمت اعظم از اون شعرهای عشقی بود، عاشقانه بود، دور جوانی بود، اینا بود، اینا بود، مرسی خودم چیز کردم، بسیار چیز چیز این را که اونا چاپ کردن و در پالوی از علیف اونا را چاپ کردم. یک داستار از این که برای من اوشک را بود از کاروان آقای کوکدای اوشک که توی یک داستان برای من اوشک و در امریکا روان کن در اخبار کاروان که من اینجا چاپ کنم. من برایش گفتم که کوکدای صاحب تو خبر داری که من یک وقت بیخی جوان بودم این داستان های عاشقانه و ایچیزا را نوشته بکردم، مگر باید دستان سال رسید که من نمیدانم. هیچ قبول نشد، دوباره برای من نوشته کرد که هیچ امکان نداره یک داستان نوشته کنم. باید یک داستان نوشته کنم و خدا زیبایی را فرید برش نوشته کنم، روان کردم بازو بودم تقریبا به ده شماره که ده ماره گرفتش نشد شد. دیگه یک کتاب دیگه که من مشاور بودم در رادیو تلویزیون افغانستان به نام جلوه‌های زیبایی در هنر من نوشته کردم، در اونجا بسیار فرصت داشتم، باعث مشاور بودم و فرصت داشتم، دیدم که بیا از وقت خود استفاده کنم، باز من یک کتاب نوشته کردم. باز این کتاب از طرف رادیو تلویزیون به چاپ رسید، نوشته های ما و علایده علایده مقالات ما و بعضی اشعاری که کنده کنده اینا گفتیم، عموما تمام از این در اخبارا و اینا چاپ شده. با کمال تاسف 8 سال ما در این همکاری داشتم با مجله و روزنامه خود سفارت، دیگه با دیگه روزنامه و چیز نشرات دیگه بنیاد بود که خود ما در اونجا عضویت داشتیم، یک انجمن ادبی بود که در اونجا چیز میکردیم، مقاله و اینا نوشته میکنم. با کمال تاسف که اکثر از اونا پیش من نیست، در آق مروان کردم 70 کیلو تمام نوشته و کتاب های من از این تا اینجا فکلی از بین رفت، درست پکنگ نکرده بودن و از بین رفت. با کمال تاسف تمام آثار من چیز هست دیگه دیگه شایی نخونده دیگه آثار تا دیرمی خودم محسوس می سازم، دیرمی کارهای چیز که همیام یک قنیمت هست برای من در سن سال استم که من برتان بگویم که من در 1931 تولد شدیم، امروز 81 ساله یک آدم هستم. دیگه از یک آدم 81 ساله شما چه انتظار دارید چی گفتم به تانه و چی بگویم؟
نه بازم شما جوان هستی، دل شما جوان است، افکار شما جوان است و همچنان فعالیت های شما از جوان است. ما برای شما عمری دراز می خواهیم، خداوند شما را همیشه زنده داشته باشه تا برای تنان خود دهی راسته خدمتی را مثل که انجام دادی بازم انجام دی. شما بیشتر گفتی که اصل رشته ما نقاشی است، اگر در مورد همین رشته خود هم صحبت کنی که این رشته را از کجا شروع کردی؟ این بسیار یک رشته بسیار بزرگ است.
تشکر. این رشته را بعد مکتب شروع کردم از خاطر از اینکه به یک درش علاقه همکاری داشتم که روزنامه یعنیز که اگر کارتون اینا می کسیدم، باز یک وقتی که خدا محصرت کنه که استاد مکتب ما شد دکتر علیامت خان پوپل مدیر مکتب نجات شد، باز این یک کورس نقاشی چند نفر از رفیقای شاگردای مکتب نجات که چیز داشتن علاقه داشتن به چیز به نقاشی اینا، یک کورس بعد از وقتی که درسی شروع کرد که هفته سی روز اونجا بریم تحت نظر استاد رساب ما کفیزلا خان وفاد بود، خدا مغفرت کنه اونا وفات کردن. این بدون از اونجا که من شروع کردم نقاشی و اینا رو شروع کردم، باز وقت بسیار زیاد پیش که من برآمد دوری عسکری رفتم، سردار محمد داود خان من در پیش خود خواست که من یونیفرم عسکری رو تغییر میدم. اینمی را من برتان بگویم که بزرگترین کاری که من در زندگی در نقاشی کردیم بزرگترین خاطره و اینمی و بزرگترین خدمت است که من اینمی را کردیم. من دو سال در اتاق سردار کریم جان سراج برای من میز باندن، چوکی باندن، علایده در میز من که کار میکردم برکار تیر کردن چی کردن افتا سامان وسط من 10 سال کار کردم 1300 اثر به همین یونیفرم عسکری را از پیاده گرفتن تا تگر جنرال این تغییر داد سردار محمد داود خان چیدن چرا پیشترها یک یونیفرم بود سوائی من سباک کمربند ساره داشت و کمجد زمستان و بهار و اینا بیخی دمی گرمی ها و نمازر اینا پوشیده بودن یک خرشان وکلی بسته بود این وکلی تغییر داد و بهار دگن باز گرفت تابستان دگن باز خزان دگن زمستان دگن بیخی این تغییر داد و این از روی چیزای نمونه های ترکیب و آلمانی تغییر دادم و من این کار خدمت کردم و دمو دوره 2 سال عسکری خود و اونا هم بسیار محبت کردن رد کردن من در دوره که در آنید یک عسکر بسیار ساده بودم برای من 8000 افغانی روز آخری که من ترخی شدم برای من سردار محمد داود خان این را چیز کرد بخشید و دیگه ای که تلفون کرد به وزارت موارد و دکتر صاحب علی احمد خان پوپل و وزیر موارد بود و تلفون کرد که بچه را شما به دوترین فرصت به ایتالیا روان کنین که خدمت بزرگی به اردوی افغانستان کرده و شما چیز کنید روان کنین برای تحصیلات عالی امو بود که دکتر صاحب علی احمد خان بچون هم شاگردش بودم هم در تاریخ و ترجمه وزارت موارد کار میکردم فوری مرحبات و مراحل تر شد باز برستم ایتالیا 6 سال در اونجا باز ما تحصیلات چیز کردم امین اخواشی را چه کردم باز آمدم باز آمدم دیگه نماشیان باز در پس در وزارت معارف آمدم باز در وزارت معارف دیست احساس ضرورت کردم دکتر محمود حبیبی وزیر اطلاعات و کلتور بود مرا تحصیل کرد خواهد در وزارت کلتور اونمو بود که 31 سال و در وزارت کلتور کار کردیم که روز 1992 ما افغانستان به نظر به مشکلات تر دادم و به هند آمدم بگه ما نمایشات در کابل دادیم در کشورهای خارج دادیم و در این 12 سالی که ما در اینجا آمدم به اینجا ما کار کردم مرف نمایش در سان فرانسیسکو داردیم در این قسمت شمال کالیفرنیا نمایش دادیم کلش ها مناظر افغانستان کلش ها آثار تاریخی افغانستان کلش ها افتخارات تاریخی و معنوی افغانستان بودن هیچ وقت ما آثار خارجی را کاپی نکرده کلش با افغانستان چون با من چون خاطرات از اون مملکت دارم اون مملکت هیچ وقت فراموش کرده نمیتارم من همیشه خدمتگار اونم اون مملکت هستم ما عاشق اونم اون مملکت هست و عاشق تمام مردم اونم اون مملکت مردم غریب و گرسنه شد عاشقشان هستم یعنی از این خاطر من یعنی اینجا هم بیکار نشیشته من این کار کردم بگو آره چی ناتوان شده نقاشی کردم نمیتونم از خاطر از اینکه بسیار مراحل داره کاغذ شدش کردن داره با دسته و با ترتیبات داره با رنگ داره با زمین رنگ ها یک بوی خاص داره جگان و خصاصیت بکنه سر من از این خود با کمال تحصف شید نمیتونم دیده باز بیرمین شعر شاعری اینا خود مصروف داشتیم تنها خود مصروف میتازم بان که از این تنهایی بیرم اینا بیرون برای این قصه من این تو چی داشت
واکن استاد محترم شما در یاسم بسیار خدمات بزرگ و ارزنده ای را انجام دادی واکن خدمات شما قابل قدر است در هر قسمت هم در ایسایی که به اردو خدمت کردی هم به ایسایی که احساس افغانی داشتی و برای افغانا خدمت کردی واقعا قابل قدر است. آیا آثار شما که به نمایش گذاشتی جایزه هم برده؟
جایزه که از مطبوعات گرفتیم از ایتالیا گرفتیم جایزه اینا را گرفتیم که نمایش دادیم در اونجا و در حالی که متعلم بودم من در ایتالیا محصل بودم در اکادمی بودم باز اونجا من نمایشات در مؤسسه شرق شناسی ایتالیا یک نمایش دادم باز اونجا از طرف مؤسسه شرق شناسی ایتالیا برای من یک مدال در سینه من زدن اینا این چیزا برای من دادن که من هیچ وقت فراموش نمی کنم و اونا محبت کردن من هنوز محصل بودم لیکن همچنین برای تشویق ما بسیار یک نقش بزرگ بود و ما را بسیار زیاد تحریک کرد، تشویق کرد که ما در این رشته زیادتر توجه رو کنم، زیادتر کنجکاو و باشه با چی توجه این محبت ها را کرده. بگه ما بود تا کار دگاه نکردیم که ما قابل جایزه باشه و قابل تشویق باشم. نه بابا من خب بیشتر براتون گفتم که کار روتین زندگی خود را کردیم، کدام کار فوق‌العاده بگه نکرد.
اما استاد شما باز هم شکست نفسی میکنی، همه کارهای شما واقعا قابل قدر است و قابل جایزه است و واقعا آثار شما قابل استایش است. بر صورت شما گفته که ما هاکنون هم به شیر و شاعری مصروف هستیم، البته تمام شعرهای شما قابل شنیدنی است، اگر از اشعار خود یک شعر انتخاب و برای شنوندگان ما دکلمان مایید بسیار خوش میشیم.
کدوم شب خانم شیرای من کلش میهنی شد دارم مدم نشد به من در اینجا بسیار زیاد نشد از طرف تلویزیون هم پانده شده از طرف چیزم بگم من همه ایفامم یکی از شیرای من کدوم شما بخوانم زخم ناسور عنوان شد یه یک شیر است که نیایش هست. من یک بارزو کردیم که اگر اتر می بود یک نیایش کردیم بیره می رد.
بله بله.
زخم ناسور چی زیبا بود که دلهای همه پاک از ریا می بود، عریم خانه دل روشن از عشق خدا می بود، دعای خاکساران آبروی اغنیا می شد، اگر یک کنان خشک در دست گدا می بود، اگر از گلشن وعدت گل امید می چیدیم، چرا این ساز یک رنگی با کشور بی صدا می بود، زمین خانه خود را به خون خیش تر کردیم، زمین خانه خود را به خون خیش تر کردیم، چی کم می شد اگر در چشم ما یک نم عیابی بود، تماشاگاه عالم گشتیم از بی ثباتی ها، چی زیبا بود اگر لطف جهان بی مدعا می بود، اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود، اگر دزدانه با نیرنگ افسونم نمی کردی، چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود، اگر یک دل بال بی پرستار وطن می سوخت، چرا یک زخم ناسور با قلب آسیا می بود، اگر میراب تقوا سجدگاه عشق ما می شد، اگر میراب تقوا سجدگاه عشق ما می شد، بجای دست خونالود ما دست دعا می بود، با آتشخانه افغان دگر بازی نمی کردی، با آتشخانه افغان دگر بازی نمی کردی، بگو از من با آن ویران سازان وطن کوداد چی می شد یک دل آباد سوغات شما می بود.
بسیار زیاد تشکر، واقعا شعر بسیار با احساس وطنی و مردمی بود، واقعا یک پیغامی بسیار بزرگ و ارزنده داری بوده، واقعا احساس شما، کارای شما، فعالیتای هنری و فرهنگی شما قابل قدر است و ای ساعتها وقت کار داره که ما می فعالیتای شما را بشنویم، چون وقت برنامه ما بسیار کم مانده، ما در آینده هم با شما صحبت خواهیم داشت. بازم از لطف شما، از مهربانی شما، از صحبت های بسیار ارزنده و بسیار مفید و همچنان از معلومات های شما بسیار زیاد تشکر، برای شما موفقیت می خواهیم، همچنان سلام های گرم ما را برای خانم محترم شما و واقعا هنرمند و شخصیت فرهنگی کشور ما زکی جان کوزادم برسانی برای اولادای شما، برای دوستای شما، برای شما عمر دراز میخواهیم، صحت میخواهیم، سلامتی میخواهیم. تشکر از شما.
همچنین یک جهان سپاس از شما که برای ما فرصت دادیم که در چند دقیقه صحبت کردم باشه. یک جهان سپاس میکنم و من در خدمت هستم. هر وقت که شد با اینوی ناتوانی های خود چیزی که من داشته باشم همیشه در خدمت ما، که هر چیزی که ما تولید کردیم، چی در نقاشی، چی در که ما در برای خود نکرده میره، برای این ملت خود کرده میره. این مال من نیست، مال ملت هست. فرق نمیکنه، من همیشه در خدمت شما هستم. پیغام باشین.
تشکر بازم از شما، بسیار زیاد تشکر. خداحافظ شما. خداحافظ.
Oh. Say I'll be